تاسو ته د خبرونو د اورېدو بلنه درکوم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی دی.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي داعش وسلوالو تېره شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو حمله کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د وسلوال ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنوي چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبر اعلان تول چې پر کندوز ښار په پرونی حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنوي چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي.
برنامه و اقداماتی که از
دوی د شار د بیرته نیولو لپاره پوځي پلان اوس مهال نسم سرګندوالی او پاره خبرې کول مخکې له وخته غنم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر کندوز شار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نور بهرنوي وسلوالو لاس ترلود. د کندوز شار په جګړه کې د ملي د ملکي تلفات پاره دقیق رپورت نسته. امنیتي چارواکو پر نوول چې د شار د سرو زرو مارکیټ د خلکو دکانونه او سرایونه چور سوي دي. خو د وسلوال طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوبه اعلامیه کې پر کندوز اریانو ژغ سوی چې د خپل امنیت او خپلو شتمنیو په اړه دې اندېښنه نه کوي. د افغان نړیوال سازمان یا امینستری انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ وکړ چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوال قوانینو پر اساس د ملکي خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د افغان نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حملې جنګي جنایت ګڼل کیږي. د سازمان اندېښنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکي روغتون ته ننوتي او خبرداری ورکړي چې روغتونونه د نړیوال قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کیږي چې له حملې باید ووسه. د افغان نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت ژغ وکړ چې د ملکي خلکو د امنیت ته خوندي کولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په چین او هاس کمینه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه ردوي چې وایي دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبر اعلان تول چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی سي.
امنیتی ارګانو ټول په دې توافق رسیدلی دي خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤولی وسلوالې ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې داسې مانور اجرا کړي.
په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوال ته سخته ضربه ورکړل سوې، ښوونځي پرانیستل سوي او حکومتي ادارې بیرته فعالې سوي دي. خو د دې ولایت د اچین ولسوال وایي چې داعش وسلوالو تېره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو حمله کړې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوالو تېره شپه درې بجې پر دې پوستو د سپکو او درنو وسلو ډلیزه حمله وکړه چې اوس هم دوام لري. مجاهد زیاته کړه چې سیمې ته تازه دمه سرتېري رسیدلې دي. که څه هم داعش وسلوالو په دې جګړه کې د تلفاتو اړولو ادعا کړې خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. د پروان ولایت د شیرالی ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان بوریدیک پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو قمندان بوریدیک په ظلم او بې عدالتۍ تورن کړ او د هغه د ژر تر ژره لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. پر همدې مهال د پروان امنیت قمندان محمد زمان مموزی وایي چې سیمې ته د دوی پلاوی استول سوی او په دې اړه تحقیقات کوي. تر دې دمه قمندان بوریدیک د دې ولسوالۍ د خلکو د ادعا او په اړه څه نه دی ویلي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 49 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 59 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1418 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که څه هم د داعش ډلې سره د مقابلې لپاره سوریه ته د پوځي ځواک استول رد کړي خو د دې ډلې پر ضد په هوایي حملو کې ګډون ته چمتو دی. پوتین چې په تیرو دوه کلونو کې د لومړي ځل لپاره له ولسمشر باراک اوباما سره د نوي دښو لپاره وکتل، له خپل دې نظر څخه چې داعش ډلې پر ضد مبارزه باید د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه وکړي په شا نه سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
ما همون گونه که در عراق و افغانستان
دیوای موږ به هغه سی چې په افغانستان او عراق مول ډیموکراسي سره مرسته وکړه، په سوریه او یمن کې هم له ډیموکراسي سره مرسته ته تیار یو. روحانی په منځني ختیځ کې دروان کړکیچ افرا پر امریکا واچوله او ویل چې امریکا د اسرایلو ملاتړ کوي او د افغانستان او عراق خاوره یې اشغال کړې ده. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو په سوریه کې د وضعیت د قراری لپاره له داسې سیاسي انتقال سره مخالفت څرګند کړ چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد برخه پکې ولري. احمد داوود اوغلو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل په سوریه کې د روان بحران لوی مسؤل بشار الاسد دی. د ترکیه صدر اعظم وویل په سوریه کې سیاسي انتقال ته اړتیا سته، خو په هغه کې باید بشار الاسد او هلته په روان جنایت کې ښکېلې ډلې برخه باید ونه لري. ترکیه د بشار الاسد له ستر مخالفینو ګڼل کېږي او ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له صحنه لرې شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي. اوباما په ځانګړي ډول روسیې او ایران ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په سوریه کې وضعیت باید بدل شي. د امریکا ولسمشر وویل کله چې روسیه د اوکرین په کورنیو چارو کې لاسوهنې کوي، نړیوال لاس تر زنې لاندې نشي پاتې کېدلی، خو نړیوال د روسیې منځوي کول هم نه غواړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم ولولئ او هم واورئ. پته د ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ځواکونو هڅه پیل کړې چې کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. وسلوال ځواکونه دغه وضعیت د زغم وړ نه بولي.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست.
هڅه کوو چې د کندوز د وروستي وضعیت په اړه درته تازه معلومات درکړو. نن د میزان د میاشتې اومه نیټه ده او د ملي وحدت حکومت هم یو کلن شو. په دې یو کال کې د ملي وحدت حکومت بهرنۍ پالیسي څنګه وه؟
فلحال کوم سیاست چې روان ده دا صحیح سیاست نه ده. د ما نظر دا ده چې په بهرنۍ پالیسۍ کې بهرنۍ سیاست کې منطقوي سیاست ځای په ځای کې.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی قادر زازای وو. د ملي وحدت حکومت په یوه کلنه دوره کې امنیت هم ډېرې ټیټې هسکې وګارلې. په دې اړه هم درته راپور لرو، او د خپرونې په دویمه نیمایي کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه لرو. په دې هیله چې راسره پاتې شئ. زه اسد الله لودین یم، او په تخنیکی چارو کې را سره عبید الله عبید همکاري کوي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز د ښار نیول ورته د زغملو وړ نه دي، او هڅه کوي چې بیرته دغه ښار د طالبانو له کنټروله وباسي. د کندوز ښار تیره ورځ مازیګر مهال له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاس ته ولوېده. د بیلابیلو امنیتي ادارو مسؤلینو تیره شپه خبریالانو ته وویل چې سیمې ته یې اضافي ځواکونه لیږلي دي. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت پر کندوز ښار پرونی حمله تروریستي عمل ګڼي، او وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنګیالو برخه درلوده. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پر کندوز ښار پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې، بلکې له بیلابیلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پیښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست.
دای وای موږ خپل ټول خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تسمل ور نه دی، او ډیر ژر به بدل شي، او د کندوز ښار خلک به بیرته خپل آرام ژوند تر را وګرځي. اوس مهال د کندوز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندوز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورتیپا، یرګناک، پل رحمت بای، قلیزال، میدان هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول سوي او ډېر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي پر کندوز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوي وو چې په احتیاط حرکت وکړي او له دې امله نه دي توانېدلي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي. ښاغلی سالنګي وویل پر کندوز حمله تروریستانو کړې وه او له بهره یې ملاتړ شوی دی. هغه ستونزې چې په کندوز کې رامنځته شوي په ښار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې موږ ته ډېر اهمیت لري د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. هر اقدام به د ملکي خلکو د امنیت لپاره پام کې نیولو سره ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ، د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونو او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندوز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پوښتنې شته. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی جنرال امرالله امان وایي چې د کندوز په ښار د حمله په اړه حکومت ته معلومات مخکې له مخکې رسیدلی وو، خو امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په وخت د حمله مخنیوی وکړي.
او څه شانتونه له دیننه هم وجود لري سیوی دی. دا حکومت پورې مربوط لري چې دوی باید هم د دې نه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دا ومنله چې د کندوز پر ښار د حملې خبر مخکې له مخکې حکومت ته رسیدلی وو، خو ژمنه یې وکړه چې حکومت په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی او ژر به یې دلیل څرګند شي.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو اوریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز د ښار نیول ورته د زغمنو وړ نه دی او هڅه کوي چې بیرته دغه ښار د طالبانو له کنټروله راوباسي. څو شېبې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي هم په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې د کندوز ولایت ته، البته د کندوز ښار ته، تازه دمې سرتیری رسیدلي او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له حضور پاکی شوی دی. خاغلی صدیقی ویلی چې تمه ده د ورځې په ترڅ کې پراخ عملیات په کندوز ولایت کې پیل شي، خو معلومه نه ده چې حکومت به په څومره وخت کې وکولی شي چې بیرته د کندوز ښار چې تیر ورځ مازیګر مهال د طالبانو لاس ته ولوېد په خپل کنټرول کې راولي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم همدې موضوع ته خپل تبصیره ځانګړي کړې دي. دغه ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
تر ډیره د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو غټکی او تبصری د کندوز د سقوط عواملو ته ځانګړې شوې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي کندوز ښار د یوې معاملې له مخې په طالبانو پلورل سوی دی. همدې ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې د کندوز سقوط څه پایلې درلودلی سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ښایي طالبان کندوز ونه ساتي، خو په کندوز کې دوی دومره وسلې او وسایل لاسته راوړي چې درې ځله همدغسې نور مرکزونه پرې نیولی سي. د لیکوال په باور د کندوز سقوط د نوي حکومت لپاره چې نن یې کال پوره شو تر ټولو ستر ګواښ او زیان دی. افغانستان ورځپاڼې لیکلي د افغانستان ملي امنیت باید هغه کسان په نښه او ونیسي چې د کندوز په سقوط کې له مخالفانو سره مرسته کړې ده. د چراغ ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په کندوز کې جګړه او په کابل کې جرګه. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د کندوز سقوط عادي او ساده خبره نه ده چې واورېدل سي او هېره سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو لاسته د کندوز لوېدل کېدای سي بلخ، سمنګان او یو شمېر نور شمال ختیځو ولایتونو ته ګواښ پېښ کړي. د سرمقالې لیکوال حکومت ته سپارښتنه کوي په هره بیه چې تمامېږي حکومت باید دغه ولایت له طالبانو څخه بیرته ونیسي، که نه د لیکوال په باور ناوړې پایلې به ولري. سرخط ورځپاڼې په تنده لهجه لیکلي د کندوز والي باید برطرفه سي. لیکوال د ولسی جرګې د ځینو غړیو له قوله د کندوز والي محمد عمر ساپای له طالبانو سره په همکارۍ تورن کړی. بل خپلواکي ورځپاڼې سرنوشت په خپل لومړي مخ کې د چارواکو له قوله لیکلي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پوره تدابیر نیول سوي او ډېر ژر به ونیول سي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي حکومتي مشران د چارو د سنبالښت وړتیا نه لري. د لیکوال پاند کندوز به بیرته حکومتي ځواکونه ونیسي، خو دا د حکومتي مشرانو لپاره د شرم او ستره ناکامي وه. او په پای کې د هیواد ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي لومړی قدم کې باید له طالبانو څخه کندوز زر بیرته ونیول سي، وروسته د کورنیو او بهرنیو هغو کړیو راز افشا شي چې یاد ولایت طالبانو ته سپارلی.
لس بجې او پنځه لس دقیقې شوې. که چیرې تاسو انټرنیټ لرئ کولی شئ زموږ خپرونه د انټرنیټ له لارې هم وګورئ او هم واورئ. دغه راز فیسبوک پاڼه هم لرو، تاسو کولی شئ چې زموږ فیسبوک پاڼه خوښه کړئ او په دې فیسبوک پاڼه کې وخت په وخت نوي خبرونه او راپورونه تاسو ته وړاندې کیږي. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، د ملي وحدت حکومت یو کلان شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې په پنځو کړیو کې تشریح کړلې. په دغو پنځو کړیو کې ګاونډیان، اسلامي هیوادونه، د افغانستان ستر مرسته کوونکي هیوادونه لکه امریکا، کاناډا او جاپان، آسیایي هیوادونه او نړیوال سازمانونه شاملېږي. خو په دغه موده کې له نړۍ خاصتا ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکو یو لړ لوړې ژورې هم وګاللې. په تېر یو کال کې د ملي وحدت حکومت بهرنۍ پالیسۍ ته قسیم سولمل کتنه کړې او په اړه یې دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د چارو یو شمیر کارپوهان د ملي وحدت حکومت بهرنۍ سیاست تر ډیره له کورونې ناخوالو څخه اغیزمن او تر یوه بریده ناکامه بولي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر ساپی وای د حکومت سیاسي تشکیل ته په کتو د نورو برخو په ګډون په ډیپلوماتیکو دستګاو کې هم سلیقوي چلند سوی او دا کار پر بهرنۍ پالیسۍ بې اغیزې نه و.
له هغه ځایه چې دوی په دې نه دي بریالي شوي چې یو مسلکي حکومت، کاردان حکومت من سرا ولیان کار و اهل د کار ته وسپاری، اما غدا چې په خارجي سیاست کې هم ناکامه دي. څه چې موږ نمائندګان د خارجي لرو، قونسلګریګان لرو، سفارتونه لرو، یعنی یو 2% باید دوی په تعریف د ډیپلوماسي او خارجي سیاست کپوشي، 80% نور نه 90% نور د خپل خپلوان دي، په روابطو ما سترګل دي.
خو په ولسی جرګه کې بیا د خلکو استازي د ملي وحدت حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې ځینې نورې سپارښتنې لري. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوست وای دا بغور وای که حکومت په خپل بهرنی سیاست کې د سیمې پر محوریت بهرنی تګلارې ته دوام ورکړی وای، نه د لویدیځ پر محوریت.
فیلحال کوم سیاست چې روان ده دا صحیح سیاست نه ده. د ما نظر دا ده چې په بهرنۍ پالیسۍ کې، بهرنۍ سیاست کې منطقوي سیاست ځای په ځای کې روسیې سره، چین سره، هند سره، نورو هیوادونو سره، عربي هیوادونو کې موږ سره راځي، هغوی سره یو ښه تګلاره جوړه کړي ترڅو د افغانستان دغه بحران وباسي.
خو یو اساسي انتقاد چې د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو لخوا هم پخوانی او هم اوسنی حکومت متوجه دی، هغه د روشانه بهرنۍ تګلارې نشتون دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال ویلي و چې د بهرنۍ سیاست د اساسي کرښو تدوینې په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او د دې کار لپاره یو کمیسیون ګمارلی دی.
تدوین اصول اساسي و یا دکتورین سیاست خارجي
د بهرنی سیاست د اساسي کرخو تدوین او ملي شورا ته لیګل زماله کاری لمړیتوبونه څخه دي. په دې برخه کې موږ یو کمیسون په پام کې نیولې چې عملانه کار پیل کړی دی.
خو د یو کال په پوره کېدو سره لا هم د بهرنی پالیسۍ د تدوین لپاره عملان کار نه دی پیل شوی. د بهرنی چارو وزیر همدارس ویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست تر ډیره پر سیاسي امنیتی او اقتصادي محورونو تمرکز لري. د سیاسي امنیتي محور په برخه کې د ملي وحدت حکومت لمړنۍ اقدام له امریکا او ناتو سره د امنیتي تړونونو لاسلیک کول او د غرس امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سفر و. دغه سفر له افغانستان څخه د امریکا د پوځي او د غرس مالی مرستو د دوام لپاره ډیر مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې او اسلامي هیوادونو په کچه د ملي وحدت حکومت هڅې هم د پام وړ دي. ولسمشر اشرف غنی د حکومت تر جوړېدو سمدستي وروسته خپل لومړني بهرني سفرونه له سعودي عربستان او چین څخه چې یوې په اسلامي نړۍ او بلې د سیمې په کچه له پیوړو هیوادونو څخه دي پیل کړل. د دغو سفرونو هدف دا هم چې د یادو هیوادونو له نفوذ څخه پر پاکستان فشار راوړلو لپاره ګټه واخیستل سي، هغه هیواد چې له همکاري پرته په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناممکنه بلل کیږي. د ملي وحدت حکومت د تیر پرخلاف له پاکستان سره په خپل اړیکو کې د پام وړ بدلون راوست او دغه هیواد د همکاري د جلبولو لپاره ان ځینې امتیازونه ورته ومنل چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې نه ولیدل سوي. که څه هم ظاهرا پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني له سفر سره دغه هیواد له افغانستان سره د همکارۍ لپاره یو لړ ژمنې وکړې، خو نه یوازې دا چې دغه ژمنې په تېر یو کال کې عملي نه سولې، بلکې په افغانستان کې د ناامنیو د دوام له امله د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا د تقابل تر بریده ورسېدې. اخوله پاکستان سره د اړیکو نږدېوالي د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې اغیزمنې نه کړې. هغه څه چې نوې ډیلی ته د ولسمشر وروسته بیا د اجرایي رئیس د سفرونو او ورڅخه د هندي چارواکو د تود هرکلی پر مهال جوته سوه. په همدې حال کې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې هم تر ډیره د کارپوهانو په باور له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو او د یمن په مسله کې د افغان حکومت د دریځ تر سیوري لاندې وې. د بارونی تګلارې په سیاسي امنیتي محور کې د حکومتي مشرانو له هڅو څخه که څه هم د یو کال له تېرېدو سره سره کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه سوه، خو په خپله ولسمشر اشرف غني وایي حکومت توانېدلی څو په دغه موده کې نړۍ د افغانستان پر رښتینې دریځ قانع کړي.
ما خپل اخري کوښښونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، څو لاسته ونیدل. اول نه د افغانستان په موقف باندې، د افغانستان په برخط موقف باندې ټوله دنیا را سره قانع دولت میاست مخکه دنیا را سر نمون پر شکت یون اعتبار ندلود مگر نن مخبل موقف دنیا سر تیم کرد.
د سیاسي امنیتي محور په پالیسي کې د ملګرو ملتونو په ویایم اسامبلی کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون هم د پام وړ دی، چې په ترڅ کې افغان حکومت د ګاونډي پاکستان د مداخلو په وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کوي. خو دا تیر یو کال د ملي وحدت حکومت مشرانو د اقتصادي همکاریو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هم د نړۍ په کچه یو لړ هڅې وکړې، چې د لندن په کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره د ولسمشر او اجرایي رئیس ګډون یادولی سو. د ملي وحدت حکومت په تیر یو کلن سفر کې د اقتصاد محور بهرنۍ پالیسۍ په ترڅ کې هڅې وسوې څو افغانستان د سیمې په کچه په یوه ترانزیټي او سوداګریز مرکز بدل سي. د همدې هدف لپاره د حکومت مشرانو، ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ایران، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته د سفر په ترڅ کې هڅه وکړه څو د افغانستان په مرکزیت د سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره له دغو هیوادونو سره خبرې وکړي. په دغو اقتصادي پروژو کې ټاپي، کاسا زر، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د اورګاډي د پټلۍ غځول شامل دي. د ملي وحدت حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پنځمه کړۍ کې د شانګهای او سارک سازمانونو په کلنۍ غونډو کې د افغان چارواکو ګډون او په کور دننه د ریکاش پاش او سام غونډو جوړول د افغانستان د امنیت او اقتصاد محور بهرنۍ سیاستونو عمده بیلګې بللی سو. د چارو کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده څو ژر تر ژره لومړی د افغانستان د بهرني سیاست کرښې روښانه کړي او داسې یوه پالیسي غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
ګرو درن اوریدونکو کچیر تاسو هم د حکومت د یو کلونو فعالیتونو په اړه نظر لرئ نو کولای شئ په 0000480 شمیره موږ ته زنګ وهئ او خپل پیغام را سره شریک کړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو یو کال اوړي، خو نا امنی لا هم د دغه هیواد د خلکو په وړاندې لوی ګواښ دی. خلک او په ملي شورا کې د دوی استازي له نا امنیو شکایت لري، خو د حکومت مشران او امنیتي چارواکي هم نه پټوي او وایي چې تیر یو کال د دوی لپاره له امنیتي نظره یو ستونزمن کال و. خو د ستونزو تر څنګ دوی د یو شمېر لاسته راوړنو خبره هم کوي. زموږ همکار اجمل تورمان دا ټول په یو مفصل راپور کې وړاندې کوي.
ل کرزی نه غنی ته د واک د لیک او د ملي وحدت د حکومت له جوړیدو دا د یو کال وړي، خو لا هم نه امنی په افغانستان کې د دغه هیواد د خلکو د ژوند په وړاندې لوی ګواښ ګڼل کیږي. ولسمشر او د وسلوال پوځاله سرقومندان محمد اشرف غنی دا مني چې د حکومت لومړی کال یې له امنیتي اړخه یو ستونزمن کال و، خو تر څنګ د افغان ځواکونو پیاوړې روحیه، میړانه او سرخندنه سته.
سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود، خوشبختانه چون آمادگی داشت لدانگام نه تر پرونه پوره دا اردو دا ملی امنیت دا ملی پولیس سلها میله پا مخکت لای
پا ورد وقت که دا افغانستان دا ملی دفاع وزارت هم تیر یو کال دا امنیت لنظره دا افغانستان لپاره دا یستونمن کال پا توگه یادوی، خود دی تر چنگ دا یو شمیر لاستراورن و خبره هم کوی. دا افغانستان دا دفاع وزارت دویان راسیال دولت وزیره
دوی خو پلان داسی و چې بهرانیان د افغانستان نه ووزي، دوی په افغانستان کې لوی مرکزونه جوړ کړي او حکومت ته ستر خطر رامنځته کړي، حکومت د سقوط سره مخ کړي. مګر تاسو ولې د دوی د خیبر عملیات اعلان کړه، د اعظم په نامه باندې عملیات اعلان کړه، سکل دوی خپل په ټول توان سره په خپل قوت سره دوی بریدونه وکړه.
د ښاغلي وزیر په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې اته ولایتونه او شپېته ولسوالۍ ونیسي او دوه لوی لارې هم وتړي، خو د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د تیر یو کال روانې ناامنۍ ټول افغانستان په ځانګړي ډول یو شمیر ختیځ او شمالي ولایتونه وځپل او د طالبانو ترڅنګ داعش هم ګوډ ګوډ خپله توره جنډه ورپوله او د خپلو جګړهییزو فعالیتونو بیلګې وښودې. دې ناامنیو تر دې حده د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران او ځایي چارواکي اندېښمن کړل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د فاریاب او سرپل جبهو ته ورودانګه. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم پوځي دریشي واغوسته او د افغانستان په ملي شورا کې ختیځ میشتو چارواکو حکومت ته ګواښ وکړ که د ننګرهار د ناامنیو په اړه چپه خوله پات شي نو دوی به خپله اقدام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفین غوښتل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي خو د ماتې سره مخامخ شول. خو تیرو راپورونو ته په پام سره ویلی شو چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د لنډمهالي لپاره یو شمیر ولسوالۍ لکه موسی کلان، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشتیاچی او یو شمیر نورې لاندې کړي چې ځینې اوس هم د دوی په ولکه کې دي. عام خلک دوی چې تر هر چا زیات په تیر یو کال کې د ناامنیو مزه څکلی وایي چې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی.
زما نوم عبدالستار. امنیت ډېر ګډوډ دی، هېڅ لاره نه لري، حالات ډېر خراب دي. په لار کې که ووایم خو تورخم لین دی وروره، کله طالبانو خلک کوس کړي، کله داعشو کوس کړي، کله ګاډي بي ولي، ډېر حالات خراب دي.
محمد جواد. امنیت صحیح نه و. اکم وادی چې دی ورکړی هغه وادو کې خدای ولاکه دوره په امنیت نه، یو کابل کې لږ په دې ښار کې امنیت ده، نور خو اطراف ته اوس ارزي کې داسې نه امنی ده. کله وګورې د طالب په نوم راوځي، کله وګورې داعش په نوم، اوس خو په جلال آباد کې نو بیخي داعش ډېر شو.
د راپورونو له مخې په تېر یو کال کې د ناامنیو له امله ډېری ملکي خلک اغېزمن شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې نه یوازې د مخالفینو په حملو کې، بلکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم ملکیان اغېزمن شوي دي.
د سړک د غاړې ماینونو بیا هم په دغه دوره کې د ډېره یو ملکي خلکو ژوند واخیست. انتحاري حملې په خپل ځای پاتې دي او ځمکني منظم جنګونه ډېر شوي، چې دا هڅې د جغرافیې او د یوې ادارې واحد د نیولو لپاره د مخالفینو لخوا شوي دي. کله چې دوی هم عملیات کړي او د استوګنې پر ځایونو مرمۍ لګېدلې، یو بشري ناورین د ملکي خلکو پر وړاندې دی.
خلک د یو کلنې نامنې په ترڅ کې یوازې وژل شوي او ټپیان شوي نه دي، بلکې له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین وایي چې په تیر یو کال کې د روانو ناامنیو له امله 2 لک افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری،
د تیر کال د میزان له میاشتې د روان کال تر میزانه پورې له هلمند، فاریاب، کندوز، غور او بادغیس څخه 2 لک کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي، چې له دوی څخه 80 زره بیرته خپلو سیمو ته کډه شوي او 1 لک 60 زره لا هم په خپل حال پاتې دي.
د افغانستان په ولایتونو او پایتخت کې انتحاري حملو او موټر بم چاودنو هم ګڼ شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي، چې تر ټولو سره یې د کابل ښار د شاه شهید موټر بم چاودنه وه چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. او د راپور لیکلو تر دې دمه یې وروستۍ په پکتیکا ولایت کې یو ځل بیا د والیبال په یو میدان کې د موټر سایکل سپرو لخوا د یک شنبې د ورځې هغه چاودنه وه چې 10 کسه پکې ووژل شول او تر 150 زیات ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په تیر یو کال کې د ناامن افغانستان په امن کولو کې ټیټ رتبه سرتیری نه ملامتوي، بلکې ټوله پړه په مدیریت اچوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح:
په مدیریت کې ډېر زیات زوپو، په مدیریت کې ډېره زیاته کمزوري وه او ټیټ رتبه سربازانو خپل جرأت او ایمانداری دنیا ته وښودله چې هغوی زیاته قرباني ورکړه. ولې که چېرته زموږ په دغې مدیریت کې ښه خلک مقرر وي او هغه ورزیده خلک وي، هغوی کولی شو دغه سربازان زموږ ښه سوق اداره کړي وي، ولې بیا زموږ تلفاتو کچه راکمېده؟ ولې مرګ جوبله زموږ ډېره زیاته شوې ده او په کار دومره نه وي شوې؟
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا مني چې په تیر یو کال کې د دوی تلفات ډېر ول، خو زیاتوي چې د مخالفینو په پرتله دوی ته کمه مرګ جوبله اوښتې ده. دوی وایي د وسلوال مخالفین ملاوي پردیو ترهګرو او استخباراتو ورتړلي او په مخامخ جګړه کې هم تر څنګ ولاړ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې اوس هم د افغانستان په 10 ولایتونو کې د دغو کسانو په وړاندې تصفیوي عملیات روان دي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه افغان ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده په درنو او پرمختللو وسایلو تجهیز نشي او د ځمکني ځواک تر څنګ یو پیاوړی هوایي ځواک هم ونه لري ستونزمنه به وي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې په بریالي ډول هر ډګر خپل او دښمن ته ماتې ورکړي. دوی دغه شان تر دې دمه د ملي دفاع وزارت سرپرستۍ ته په اشارې سره ټینګار کوي چې امنیتي کلیدي پوستونه باید د سرپرستو لخوا نه بلکې د هغو کسانو لخوا اداره شي چې د ولس استازو رای ورکړي وي.
دوستانو د ورځې په ترڅ کې د حکومت د نورو یو کلنه فعالیتونو او کمزوریو په اړه هم درته بشپړ راپورونه لرو. هیله ده چې موږ سره پاتې شئ او تاسو کولی شئ زموږ دغه مفصل راپورونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم وګورئ. پاتې د ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. اوس د سهار 10:30 شوې. سید کمال شاه عارف راغلی ترڅو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د افغانستان نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر شکیلو خواو غږ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې داعش وسلوالو تیر شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو حمله کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي.
اوس به د حکومت د یو کلنو فعالیتونو په لړ کې د عدلي او قضایي سیستم په اړه واورئ. په تېر یو کال کې عدلي او قضایي سیستم هم پرمختګونه او نیمګړتیاوې درلودې. په دې اړه د ناجي ساپۍ راپور اورئ. یو ورپسې تاند څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه.
په افغانستان کې کلونه کېږي چې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره ډېرې هڅې کېږي، خو لا هم په ډېرو برخو کې پر نظام نیوکې نه دي کمی شوې. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت رهبران په تیر یو کال کې د یو شمېر خپلمنځي اختلافاتو له وجې نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي. د مدني ټولنې فعال سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په ګډون په ډیرو برخو کې لازم اقدامات ونه شول.
موږ ډېرې لویې قضیې درلودې، لکه کابل بانک، د ښار جوړونې وزارت، د کارکوونکو د اختلاس او لسګونه نور مسایل دي چې په خواشینۍ سره تر اوسه په اړه لازم اقدامات نه دي شوي. موږ په تېر یو کال کې نه یوازې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح شاهدان وو، بلکې برعکس موږ په دغو ادارو کې د سرپرستۍ د دوام شاهدان وو.
د ملي وحدت حکومت په کاري دوره کې د فرخوندې د وژل کېدو قضیه، کابل بانک دوسیه او د ښار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د اختلاس مسله له مهمو دوسیو شمیرل کیږي. همدارنګه د سترې محکمې د رئیس ټاکل کېدل، د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته د یوې ښځې ورپېژندل له نورو مواردو دي. خو په دغو دوسیو کې د فرخوندې د وژنې قضیه د نړیوالو پام ځان ته راجلب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې د فرخوندې دوسیه لا هم نهایي شوې نه ده. د دغه کمیسیون وایي رفیع الله بیدار په ډیړه ازادي رادیو ته وویل
په تېر یو کال کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لیدل کېږي. د فرخوندې قضیه هم عدلي او قضایي نظام ته یو ازمایښت وو او تر اوسه هم حکم نهایي سوی نه دی چې دا د تاسف وړ خبره ده.
وشت کلنه فرخونده سموده مرکی د یو شمیر کسانو لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وشل شو. د کابل ابتدایه او استیناف محکمې خپل ورسې پریکړه په دی اړه نهایی کړي او اوس مهال د دوسیه د سترې محکمې تر سیړنې لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سترې محکمې رئیس وایي چې په تیر یو کال کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د قضایي قوې نږدې شپېته کارکوونکي د فساد په تور له نیول کېدو وروسته محکمه شوي دي. یوسف حلیم ازادي راډیو ته وویل چې په قضا کې نور رشوت او اړیکو ته ځای نشته.
در طول مدت که سال گذشته سپری شده
د تیر وکل په مدت کې زموږ قضایي ارګان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې درلودې. اوس تقریبا 50 قضایي قوې کارکوونکي د فساد په تور نیولي او محاکمه سوي دي او په نورو برخو کې هم جدي کارونه پیل سوي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په پیل کې ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په قضایي مقننه او اجرایه قوو کې اصلاحات رامنځته شي. ښاغلي غني ویلي و چې له فساد سره مبارزه د ده په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په عین حال کې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون په قضایي برخه کې د ملي وحدت حکومت له کارونو په نسبي ډول رضایت څرګندوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدو وایي چې په عدلي او قضایي نظام کې د یو شمېر پرمختګونو سره سره ستونزې هم موجودې دي.
موږ په نسبي ډول رضایت لرو، خو زموږ ټینګار په دې دی چې عدالت او د خلکو رضایت باید تامین سي او دا مسایل موږ ته لومړیتوب لري. تر هغې چې په دې برخه کې قانون تطبیق نه سي، موږ په دغه نظام کې د خلکو په استازیتوب ویلی سو چې د یو شمېر پرمختګونو په اړه رضایت لرو، خو د یو شمېر ستونزو له وجې شکایت هم لرو.
ومو غوښتل چې په تېر یو کال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د کارونو په اړه هم معلومات ولرو، خو د دې ادارې مسؤلانو وویل چې په نږدې ورځو کې به په دې اړه راپور برابر کړي. دا په داسې حال کې چې د لوی څارنوالۍ اداره له ډېرې مودې راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي. د ګلف په نوم د یوې څېړنیزې ادارې لخوا په تازه څېړنه کې په افغانستان کې یوازې 25% افغانانو ویلي چې د افغانستان په قضایي سیستم او محاکمو باندې باور لري. د رپورټونو په اساس په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت لري، خلک د قضایي سیستم او محاکمو پر ځای د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي. له دې ټولو سره یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د افغانستان له قضایي سیستم څخه راځین نه دي. افغان کارپوه بصیر حقیار وایي چې په تیر یو کال کې هیڅ ډول اساسي تغیرات نه دي راغلي.
زه فکر کوم چې په دې یو کال دوره کې قضایي سیستم کې
سره لدی چې په قضایي درو کې د فساد موضوع د ملي وحدت حکومت مشران هم مني، خو ټینګار کوي چې له فساد څخه د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي. کارپوهان او عام وګړي بیا وایي چې هر کله چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات راشي، دا کار به په نورو ادارو کې د فساد په مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله کومې ادارې ته د کاري مرکې یا انټرویو لپاره غوښتل شوی یې؟
اوه زیات للی یو البته انټرویو لپاره
دا ځای ما ته سم نه و معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو لمه څه اخ
یو دفتر ته مې سی وی ورکړی او ټلیفون چرته و، کو زه ډیر خوشاله شوم.
یو ځلې تللې و ما چې مې په سی وی کې لیکلی و صادقانه درته وایم، فکر کوم چې هغه دومره ډیر کومه کینو.
کوم دفتر د کاری مرکه لپاره وروغختلې، نو کوم خبرو ته باید پام وکړی چې په انټرویو کې بریالي شي او کار ومومي؟
کله چې مرکه ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ.
کاری مرکه لپاره آمادګي ډېره مهمه ده.
مطالعه مې ورته وکړله، لباس مې ورته جوړ کړ.
ملګرو دا تاندې څنګه په دې برخه کې ښه او ګټور چلونه درزده کولای شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو چې مو دا مخکې مو د کارموندلو لپاره د لنډ ژوندلیک یا سی وی په اړه خپرونه لرله. کله چې سی وی قوي وي، نو اړوند اداره هغه کس ټاکي یا شارټ لیست کوي او د کاري مرکې یا انټرویو لپاره یې ورغواړي. پوښتنه دا ده دوستانو چې کله ټول معلومات په سی وی کې ځای شي، نو د انټرویو څه ضرورت؟ دا پوښتنه محمد آصف جلالزی راته ځواب کړي. ښاغلی جلالزی له تیرو څو کلونو راهیسې د بشري سرچینو، پالیسی جوړونې او د څېړنو په برخه کې په مختلفو وزارتونو کې دنده ترسره کړې.
مرکه پنځو اهدافو په خاطر باندې ترسره کیږي. یو دا چې هغه معلومات چې د مخکې له مخکې په خپل سی وی کې وړاندې کړي دي، د هغو د بیا تایید په خاطر باندې د خپل خپل باندې هغه تایید کوي چې وو دا چې په سی وی کې لیکلي دي رښتیا دي. دوم هدف پیدا شي مرکه چې ګوري چې کوم شان چې د په فورمه کې وړاندې کړي دا رښتیا واقعي لري، د کرکټر د خبرو کولو سره یعنی د اوسنوي بیاناتو سره د فهم قوت لري، دا رښتیا په دې کې دا شته کنه نشته چې تلونه کړي. دا دوه موضوع شول، درې موضوع دي. مرکچی د کاندید د ضعف او قوت نقطې په ګوته کوي. په څلورم موضوع کې کاندید کې په وظیفه پورې د اړوند مسلکي توپ جوهر پکې د لټوي پکې ګوري، او بل دا چې مرکچی په ټوله کې د یو مناسب ترين شخص د پلاټ کې د یو وظیفې لپاره استفاده کوي.
راځي له دغه ځوانانو او ورو چې دوی کله کومې ادارې د کاري مرکه یا انټرویو لپاره ورغوښتي،
که ورغوختی دینو چه تجربه لري.
عارف حکملیم د کابل ښار یو تنه سدین کای یو دفتر ته می سی وی ورکړی او ټلیفون چرته وکړ زه ډیر خوشاله شوم. اول د دینه چې زه شارټ لیست کې شوی وم زه کډیر کسان وو به خصيات کسان هغه ته ثبت نام کړی وو ور وی غوختم ما د مطبوعات په ډګر کې د امتحان ورکوه مطبوعاتي برخه کې په هغه برخه کې میونی مطالعه کړی وو او سبا ته چې ورتلم زه خپل نیم ست مخ کې ځان ورسو غځای ته مال چې په وخت هم زکه چې زه په اول انټرویو کې زنه وخت ورغلی وای نو زما کار وینده کسته په اول ورځ د مې اعتبار کې میده
مې زتلا ده ادب تخلص کومه یو دفتر کې انټرویو وا هغه د پرمسیویلې غلې و هر څه مطالعه مې ورته وکړه لباس مې ورته جوړ کړ په دم چې څوک برانه پښتنه کوي هغه چې سوالونه کول سرګ مې په سرګو کې ورته خېخه کړی و تر څو هغه مقابل لور زمونږ د تاثیر لاندې لاس نه مونږ چې دغه د تاثیر لاندې راس
خو همزولو پیغله پاکیزه بیا هغه څوک دا چې سی وی بل چا ورته جوړه و او شارټ لیست شوی هم و خو په انټرویو کې ولې ناکام شو دوای
سره له دې چې زه ډیر زیاته کاری انټرویو غان ته نه امثالي یو ځلې تللی و ما څه چې مې په سی وی کې لیکلی و صادقانه درته وایم فکر کوم چې هغه دومره ډیر په ما کې نه و او ما ته سی وی بل چا جوړ کړی و بیا زما سی وی یو بل کس لیکلی و او ما ته ټلیفون وکړ چې فلان کې دفتر ته ولاړ شه د سی ګونګي هغه دفتر ته لاړه ما په دې ډیر زیاته خفه وم چې زه یو د سی پوسټ لپاره چې هغه ډیر اساسي پوسټ وي خو پوسټ وي غټ پوسټ وي زه ولې د خلک شایره ته ما ځان خبر نه کړ او د سی ناګهانه ولې ورته ورغلم دا مې اوله انټرویو و چې زه واقعا په کې ډیر ناکام هم شوم او اوس چې څه زما په سی وی کې پراته دی هغه ټول صادقانه دي
کله کله د کامیابی او ناکامۍ ترمنځ ډېره کمه فاصله وي. شفیق نیکزاد د انټرویو د ځای دقیق ادرس نه واخیستې کله نور ځنډې هم کړی وای نو اغلی شفیق وای
د دې ځلې ما امتحان ورکړی دی د وروستۍ ځل به تاسو سره شریک کوم چې کله ما امتحان ورکوي نو دا ځای ما ته سم نه معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو له ما څخه اخلي خو زه لومړی منزل کې ولم او انټرویو ته 15 دقیقې پاتې ولې خو انټرویو په 15 منزل کې ولا نو زه په دې لیک ټایم کې باید 15 منزل ورغلی وای او 15 منزل ځینې سي هم سړی شاته کوي نو خامخا غیظ او پچا باندې کوي تنفسي حالت باندې او 15 دقیقې انټرویو ته پاتې ولې سي لنه کې ماته په انټرویو کې زه نه پاس شولم کامیاب شولم.
ملګرو یو ځوان صاحب نظر سید خالد ساده د اغلی نیکزاد د خبرې ته په اشاره سره په انټرویو یا کاری مرکه کې ځینې مهمې خبرې را پګوته کوي او وایي چې په وخت تک مو د انټرویو اخیستونکو په مخ کې موقف لوړولې شي.
د کاری مرکه لپاره امادګي ډېر مهمه ده چې سره دی ولري ده مربوطه وظیفه لپاره په خپل وخت باندې تک ډېر مهمه خبره ده چې ستاسو ځوانان په دې کې پاتې راځي او یو ځینې چې ډېر اصول د مرکه د وخت تنول او په خپل وخت رسیدل لباس ډېر مهم دی یا ظاهري قیافه جوړول خصوصا د وختانو جوړول کومنځول د تحصیل لاندې نه راتګ ډېر مهمه خبره ده تر څو ځوان نه کولای شي خپل غجرت ترلاسه کړي. ډېر وخت داسې کېږي چې ځوان ډېر خپې وظیفې په اړه ډېر معلومات ورسره وي ولی بیا چې کله ځي دفتر تحصیل لاندې ځي معلومات ترلاسه کوي مهمه خبر بل ده چې ځان د معرفي په وخت کې دروغ ونه وي.
محمد آصف جلالزی هم دې ته ورته خبرې لري او زیاتوي
که چیرته مثلا څوک کوم مرکه ته ځي که دته په ایمیل یا په لیک رسمي لیک سره خبر ورکړل شوی اوسېږي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه لیک بیرته ځواب کړی شي او د لیک په واسطه باندې د خپل ورتګ څخه هغه ته اطمینان ورکړي چې دا د هغه شخصیت کرکټر باندې ښه اغېز لرلی شي. دوهم دا چې د اړوند ادارې د مخینې او کارونو پاکه باندې باید پلټنه وکړي معلومات پیدا کړي هلته مرکې ته په آماده شکل باندې ورشي. همدارنګه د خپلو شخصي وظیفوي او مسلکي او نورو اسنادو کاپیګانې باید له ځان سره ولري.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاړې
هاګه جن مرګستا بدنیا چې وستا.
ملګرو د کاری مرکه یا انټرویو لپاره د ظاهري قیافه د جوړولو او ادارې ته تر ټاکلي وخت یو څه مخکې د ځان رسولو ترڅنګ د انټرویو لپاره چمتواله یا تمرین هم ډیر مهم دی. ما ویل ځینې ځوانان له انټرویو یوا ویره لري او زر تر تاثیر لاندې راځي یا په اصطلاح بې جرأت کیږي. دوی باید څه وکړي چې دغه ډارې راکم او یا ورک شي؟ د دې پوښتنې ځواب هم دوستانو محمد آصف جلالزی راکړی خو د دله خبر وړاندې محب الله حنیفي ته غوږدو چې څه ماهرانه او تمثیلي تمرینونه یې کړي.
کله چې امتحان د پاره چمتواله نو ما خپل موبایل چالان کړ ریکارډینګ مې شروع کړ جدا خونه کې خپل ریکارډینګ د 15 وارته متاثر شوم. بعد له 15 شپږو وارونه خپل هغه خالی کوټه کې خالی اوتا کې زبدیو ته نه دلم چې هغه خپل ریکارډ صحیح کم. سبا مرکه ته چلاړم نو هغه کوم مخکینی تاثیرات چې وسنی تاثیر ډیر بدلونې کړی وو بالکل دا تمرین دا ځکه چې ما تمرین کړی دا یو ځل نه درې ځلې مې تمرین کړی دا کار درې ځلو ته غوښتل شم مخکې لغنه چې لاړ شم مغه انټرویو ته دا کار مې کړی دا.
اوس به د کاري مرکې لپاره د تمرین په ارزښت د محمد آصف جلالزی خبرې واورو چې وایي که غواړئ د انټرویو پر مهال تر تاثیر لاندې را نشئ نو مخکې له مخکې تمرین وکړئ.
نو شانو درک په خاطر باندې تر ټولو ښه طریقه دا ده چې کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ، یعنې که سره په پوره امادګۍ سره مرکې ته ورشي انشاءالله دغه مشکلات حل کیږي او تمرین وکوي. دا مرکه له ځان سره په تمثیلي شکل باندې څو څو وارې له ځان سره دی تکرار کړي، مصنوعي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، تمثیلي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، بېرته خپله ځان ته جواب ورکړي او دا تمرین څو څو ځلې په کور کې له ځان سره تکرار کړي.
ښاغلی جلالزی مو د مرکه کوونکو یا د انټرویو اخیستونکو له ځینو میتودونو خبروي.
ممکن کاندید د مرکچي له دوه ډوله برخورد سره مخامخ شي. لومړی په ښه چاپېریال، د دوستانه په چاپېریال کې به پوښتنې تېنه مطرح کوي او یا به هم د پوښتنو د ارایې طرز یا د مرکې د پرمخ بیولو میتود روش په سخت او جدي شکل باندې وي او کوشش به کیږي چې په کاندید باندې فشار وارد کړي تر څو د ده د مقاومت درجه معلومه کړي چې د سختیو په مقابل کې دی څومره مقاومت لري. سره له دې چې په مرکو کې دغه ډول پوښتنو کول ته د سخت چاپېریال رامنځته کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، ولې په بعض مواردو کې دې ته اجازه ورکول کېږي. او دویم ډول روش یا میتود چې استفاده کېږي هغه دوه ګونه یا بېلابېل روشونه دي. یعنې په یوه مرکه کې ممکن لومړی سوال په نرم محیط کې یا په دوستانه چاپېریال کې یا په خواږه شکل باندې مطرح شي، دوم د فشار په شکل باندې سخت شکل باندې مطرح شي، دریم سوال بیا په نرم شکل باندې مطرح شي، او په دوستانه کې هم یا مطلق له دوستانه استفاده کېږي او یا هم مطلق له شدید او هغه سخت میتود څخه استفاده کېږي.
کله کله په انټرویو کې د لوړ معاش غوښتنه، د ځان په اړه ناسم معلومات ورکول او په هر څه د پوهیدلو ادعا کول هم د یو چا د ناکامه کېدو سبب ګرځېدای شي. دا خبره سید خالد سادات کوي. دی د خپل یو ملګري کې سره سره شریکوي او وایي
یو دوست مې واغه په یوزي کې مرکه ورکول، نو بیا د مرکه پر وخت ویل چې ما ورته ویل زنده ما شخله ما دا به پوښیم چې زما ناکامې نقطه دغه وخت په خپل باندې تنات کوشي ما خنه دی کړی شي. ما ورته دومره ما شو ویل چې دا غوې د وسنه پورته یا دا غوې د هغه دری اصول څخه پورته یو بل څوک چې زما هم دوست هغه په مرکه کې د ځان په اړه ورته غلط معلومات ورکړي. بیا بعض ادارات خصوصا انټرنیشنل یا نړیوال ادارات هغه دی چې په اړه پښتنه کې پلټنه کې د سو ریفرنس ورته وی کنه، به حتی د فیسبوک اکاونټ پر یوزي نه کې کیږي، نو بیا د دې باره کې معلومات راخسي دا موږ ته دروغ وي. نو بیا په دې کې ناکام راغی، یعنی په مرکه کې د مهمن نه چې یو څوک دی هر څه باندې پوه شي. جامع الکمالات مهم نه دی، د خپل وس مطابق خبرې کول مهم دي. داسې دونه وجه زه په هر څه پوهېږم، هر څه زه کولی شم. نه، په دې باندې بیا هغه څوک چې څوک انټرویو اخیستونکي وي، مرکه اخیستونکي وي، هغوی په دې پوهېږي چې دا دروغ وي.
دوستانو، د کاري مرکې یا د انټرویو په پای کې مرکه کوونکي پوسټ کاندید سره پوښتي چې کله دوی کومه پوښتنه لري. محمد آصف جلالزی وایي چې په داسې وخت کې د کاندید چوپ پاتې کېدل مناسب کار نه دی. دی وایي کچیرې د پوسټ اړوند کومه طرحه یا پلان له انټرویو کوونکو سره شریک کړي نو د کامیابیدو چانس مو ډیریږي. د پای خبرې اورو.
کاندید په دغه وخت کې باید ځینې پوښتنې مطرح کړي، نه مطلق خاموشه پاتې نشي. یو څو پوښتنې دي چې هغه د شخصیت او علمي لوړتیا دلالت کوي، هغه باید مطرح شي. یو مثلا کاندید پوښتنه وکړي چې په نننۍ مارکیټ کې ستاسو لوی رقیب څوک دی، کومه کمپنۍ یا کوم سازمان ستاسو لوی رقیب دی، یا وویل شي چې ستاسو په اداره کې د ارتقا اصول څرنګه دي، یعنی کوم ضوابط ته په پام سره یو نفر ارتقا کوي، او که ارتقا وکوي د مانوي امتیازات تر څنګ مادي امتیازات څومره ډیریږي، او همدارنګه که ته چې اوسني مادي امتیازات به څومره وي، او که سره ارتقا کوي په کومو شرایطو به ارتقا کوي، او مادي امتیازات به او مانوي امتیازات به څومره لوړیږي. خو په ډېر تخنیکي او مسلکي او مؤدبانه شکل باندې دا سوال مطرح کړه. بله موضوع که چیرته د مرکې په پای کې کاندید مخکې له مخکې څخه یو طرحه، یو پلان یا د وظیفې په هکله باندې یو ابتکاري یا یو نوښتي کار کړی اوسي، او په لیکلي شکل باندې هغه مرکچیانو ته وړاندې کړي، دا د مرکچیانو ډېر زیات جلب توجه د هغوی پاملرنه ځان ته راجلبوي او دوی ته ډېره ګټه کوي.
همزولو، خدای دې وکړي چې نننې تاندې څانګې د یوې بریالۍ کاري مرکې یا انټرویو ګټور چلونه در زده کړي وي. خپرونه راټولو، تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړي او د خپرونې په اړه نظر راته پرېږدي. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ. shafaq@rferl.org. د خدای په امان.
جب پیدا دے پورے پخاورو کی سی آسمان کی جند و قرار او رو ابو دی نبیوں سے شیر
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. نن یې خبرونه کې لمړی لیوی معلولې میرمنې سره غږیدلې یو چې د کورنیو جګړو په وخت کې دواړه پخې غوځې شوې دي، خو بیا هم مبارزه کوي، زحمت باسي او خپل ماشومانو ته د هوسا ژوند په لټه کې ده. په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورونکې میرمنې سره غږیدلې یم. هیله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملوسی. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. افغان میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې شبکې غړو وویل ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، او که په دې ډول تصمیم نیونکو پرېکړو کې ونډه ورنه کړل شي د ډیموکراسۍ اصول به تر پښو لاندې شي. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو ځنډېدلی او معلومه هم نه ده چې دا مذاکرات به کله او چیرې وشي، د افغان میرمنو شبکه له حکومت او د سولې لارې شورا نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې دوی ته ونډه ورکړي. جمهور رئیس غنی تصمیم لري چې په وزارتونو کې د مرستیالانو څوکۍ ښځو ته ورسیږي او په محکمو کې د ښځو په موقعیت کې اساسي تغییر راولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې په لوړو دولتي پوسټونو د ښځو ګمارنه د دې سبب کیږي چې د ښځو د حقونو څخه ښه استازیتوب وکړي. د هیواد جمهور رئیس له خلکو سره د اختر مبارکي د لیدنو په سلسله کې د جمعې په ورځ د افغان میرمنو سره د لیدنې پر مهال په حکومت کې د هغوی په زیاتې باندې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د ښځو په وضعیت کې بدلون په ټولنه کې تر ټولو مهم فرهنګي بدلون بولي، او ټینګار کوي چې ښځو ته به د دوامداره لاسته راوړنو زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال په دولت کې د ښځو په دوامداره ګډون او د هغوی ونډه د نه معاملې وړ بولي چې د ځینو ډلو مخالفینو هڅو کله کله د ښځو فعالیتونه د سوال سره مخ کړي دي. په سمنګان ولایت کې پر یوې مور او لور چې د یوه قاضي لخوا پرې جنسي تیری شوی دی، دوی پیاوړي ګامونه پورته کوي تر څو هغه ظلمونه چې پرې شوي جوت کړي او عدالت عملي شي. هغوی وایي چې د سمنګان ولایت د لومړنۍ محکمې قاضي په لومړي سر کې له یوې کونډې ښځې سره واده کړی دی. هغه وخت هغه د دغې ښځې پر 14 کلنۍ لور جنسي تیری کړی دی. د جوزجان پولیسو دغه قاضي نیولی دی او وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په دې اړه عدالت پلی کړي. قدرمنو اوریدونکو، لیلا هغه معلومه میرمن ده چې په ویایې ملسیزه کې خبرګی پخې غوځې شوې دي. د هغې په لیدو مې زړه ډیر خپه شو. خدا چې لوړ همت یې درلود ورته حیران شوم. په نیم ځان په ویلچر کې له سهاره تر بیګه کار کوي، زحمت باسي، ماشومان روزي او خوشاله ژوند کوي. میرمن لیلا په ملالۍ زیږنتون کې د آرشیف په برخه کې ماموره ده. په 1900 کال کې د کور تر څنګ راکټ ولګېد. په دې پیښه کې دواړه خی غوته شوی. هغه وخت د خوانځي مطالعه او خو بیا هم زده کړو ته دوام ورکړ او له 12 ټولګي نه فارغه شو. وروسته بیا یو کس ورته د واده پیشنهاد وکړ. اوس شپږ ماشومان لري. خدا چې خلک وایي غم لغم نه شرمېږي، نو دې سره هم همداسې وشول. خوند لس کاله مخکې د وی 14 پر مهال ووجل شو. دا پاتې شو شپږ یتیم ماشومان او د خدای هیله. نور راته دا په خپل وایي
د طالبانو وخت نه تر اوسه پورې ډېر روغتون کې دنده لرم. 45 کلنه یم او شپږ ماشومان لرم. په مکوریانو کې مې ژوند کاوه. د جنګونو په وخت کې راکټ راغی، دواړه پښې مې پرې شوې. کله مې چې پښې پرې شوې ژوند راته ډېر تریخ شو. شپه ورځ به مې ژړل. هغه وخت زده کوونکی وم. وروسته له دې نه چې پښې مې پرې شوې بیا هم زده کړو ته مې دوام ورکړ، خو له ډېرو ستونزو سره مخ وم. ویلچیر کې باید تلم، هر چا به راته هر څه ویل. دې ګوري ته ګوره په څه حال ده. خو ما به حوصله کوله. بیا د ښځو مسلکي لیسې نه فارغه شوم. ډېره خوشحاله شوم.
بسیار خوش بودم د لیسې مسلکي زنان.
میرمن لیلا وای خواندی عریضه لیکون کوي و د سره به ډیر مرسته کوله، خو اوس ډیر مشکلات لري. لیوی خو د کور کار او له ماشومان ساتنه کوي او له بلې خوا له کور بهر کار کوي.
بعد یو نفر پیدا شو، تازه شو در مشکلات
مسته یو کس پیدا شو، له ما سره له ټول مشکلات سره سره واده وکړ. خوند می ډیر خسړی و، هر وخت به سره ډیر مرسته کوله. خوند می عریضه لیکون کوي، لاس کاله مخ کې په یوه 14 کې و وشل شو. د خوند مړی نیورسته می ستونزې لپسی ډیر شوې. ورور به می هر ورځ په ولچر کې کېنولم، دندې ته بتلم، په لار کې به له ډیر ستونزو سره مخ وم. کله به چې واوره او باران و ډیره به په زحمت وم، ټوله بلم داشوم او وجود به می ډیر درد کاوه. شپږ اولادونه لرم، مشر اولاد می 14 کلن دی، ماشومان می ډیر واړه دي. ډیره ورته په تشویش یم، هغوی په کور کې یوازې وي او زه ټوله ورځ په کار کې یم. مور می هم ډیره ضعیفه ده، سمه ساتنه ترې نشي کولی. زه په یوازې ځان هم ماشومان ساتم او هم له کوره به هر کار کوم.
ام به دیپلوم میرسم، ام به کار بیرون.
لدین مو وپوښتل چې په دې نیم ځان څنګه کولای شي د کور کارونه وکړي او خپل ماشومان وروزي. دا وایي
کله
چې د کور کارونه کوم، مثلا ماشومان ته می خواړه پخوم یا کالی مینځم، ډیر راته مشکل وي، ځکه چې زه خو له ځای نشم پورته کېدی. بیا می ماشومان راته هر څه نږدې راوړي او هغه کار ترسره کوم. خو کله چې ډیر کار وکړم، بیا می ملا او لاسونه ډیر درد کوي. یو روغ میرمن دومره کارونه نشي کولی. زه په دې مایوب ځان د هر څه کوم. اولادونه می ډیر ښه ساتم، ډیر زحمت ورته باسم. وایم چې دوی داسې فکر ونه کړي چې مور یې مایوبه ده، خوار زار اوسي. اولادونه میرانه ډیر خوشحاله دي، هر وخت می لاسونه مچو کوي او راته وایي چې ته زموږ لپاره ډیر زحمت باسي. یو زوی می راته وایي چې زه په عینه کې انجینر کیږم، دا ستونزې به ټولې حل شي. ماشومان می د ښوونځي تر څنګ په انګلیسي او قرآن کریم کورسونه کې هم شامل کړي دي. ځان وږی ساتم، خو د ماشومانو درس ته ډیره توجه کوم. وایم چې اولادونه می ښه راتلونکی ولري. انسان چې هر څه اراده وکړي، هماغه کار کیږي.
د میرمن لیلا په وینا دولت د معلولینو کلنۍ معاش ورکوي او اوس کې ورسره د یو بابا پارتمان واده هم کړی ده. دا زیاتوي نور میرمنې هم باید ما غوندې لوړ همت ولري. زه کولای شم گدایي وکړم، خو دا زما لپاره د شرم خبره ده. په خپل همت می ځان ته یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کوم.
د
دولت لخوا همدغه د مایبینو معاش دی چې راکوي. اوس وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده کړی چې یو اپارتمان راکوي. کارونه په جریان کې دي، ډیره خوشحاله یم. که دا کور ترلاسه کړم، له بېکورۍ به بېغمه شم. ډیره زیاته کوچکشي مې کړې ده او ډیرې ستونزې مې هم لیدلې دي. اوس د شکر ناروغي هم لرم. میاشت کې یو ځل د شکر د چک لپاره 3-4000 افغانۍ مصرفوم. نور د کور مصارف په ډیر مشکل سره پوره کوم. ټولې میرمنې باید ما غوندې همت ولري. زه کولی شم گدایي وکړم او نورو ته لاس ونیسم، خو زما لپاره د شرم خبره ده. زه د خپل لاس په تڼاکو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم او په دې معیوب حالت له خپلو ماشومانو سرپرستی کوم چې درس ووایي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ترنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د خبرونه په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورون کې میرمن سره غږیدلی چې په خاصه طریقه اتر پلوري او سوداګري کوي. افغانو میرمنو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو برخو کې لکه سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي او نورو کې فعال ونډه لرله، چې په دې کار سره له یوې خوا له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي او له بل پلوه په اجتماعي او اقتصادي چارو کې فعال ونډه اخلي. میرمن مریم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 9 کاله کی د اترو پلورنځای لري او له میړه سره یو ځای اتر خرڅوي. دا اتر په خاصه طریقه خرڅوي، مخصوصو کاغذونو باندې د اترو نمبر لیکي او بیا یې مشتریانو ته دا پخپل ورکوي چې خوخي شینو بیا بیا ورته راځي او اخلي یې. دا چې څنګه میرمن مریم د اترو خرڅول پیل کړل، دا راته وایي.
تقریبا
8 کاله کې اتر خرڅوم. مخکې له دې نه چې افغانستان ته راشم، په ایران کې مې هم دا کار کاوه. هلته مې له خاوند سره یو ځای اتر خرڅول. اوس دلته دوکان لرم، عربي خالص اتر دي. د دې اترو یو ځانګړنه دا ده چې نمبر لري. او د نمبر پاسه خرڅو ځکه موږ په بازار کې ډیر رقیبان لرو. مشتریان بیا موږ ته هغه نمبر راوړي او نوم یې موږ سره دی. موږ نورې اوه نمایندګۍ لرو چې ټولې زه رهبري کوم او همدا اتر دي.
هفته شعبه داره بس کلی از شعبه هم از یک کمپنی میاره.
میرمن مریم وایي د دې په دوکان کې رنګارنګ یو سلواتیا ډوله اتر موجود دي. دوی په څو لیتر بوتلونو کې راوړي، بیا یې دا په مخصوص وړو بوتلونو کې ځای په ځای کوي.
رنګارنګ یو سلواتیا ډوله اتر لري، موږ یې په لویو بوتلونو کې راوړو، بیا وروسته یې زه په وړو بوتلونو کې ځای پر ځای کوم. بیا هر ملي ګرام یې په یوه افغانۍ پلورو. کله کله زموږ مشتریان شکایت کوي چې قیمتونه لوړ دي، خو کله چې د اترو کیفیت وګوري نو بیا راځي.
اغلی مریم زیاتوی د کار په لومړۍ ورځو کې د ځینو مراحمتونو سره مخ و. هغه وخت میرمنو دوکانونه نه لرل، نو خلکو به عجیبه ورته کتل، خو اوس ورته کار عادي دی.
اول که اومدیم خو شروع کردیم خیلی سخت بود.
لومړی مې چې دا کار پیل کړ ټول خلکو بر سره مخالفت کاوه، ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې سوداګري میرمنې ډېرې کمې وې، نو څنګه څه مزاحمت براته کېده. خو اوس راسره څوک کار نه لري. زما یوازینی هدف دا دی چې کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته وکړم. میرمنې که جرأت وکړي کولی شي هم کور کې کار وکړي او هم بیرون. دوی ډېرې وړتیاوې لري، خو په دې شرط چې نارینه ورسره همکاري وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب دی. کمیرمن او خوان دواړه کار وکړي نو ډیر ښه ژوند به ولري. لکه زه او خوان مې چې په ګډه کار کوو او خوشاله ژوند لرو. په لومړی وختونو کې زموږ یو دکان و. په 5000 افغانۍ مو کار پیل کړ. اوس و څنګه لرو؟ اتر او د ضرورت وړ شیان موږ ورته اخلو. دوکانونه هم موږ ورته نیولې دي. لومړی مو ډیر کم اتر راوړي و. اوس موږ اتر په لویو دوکانونو کې خرڅوو.
اسوی مو نه گسترش دیم د شوبای کلانترو دوکانای بیشتر.
او هغه کسان چې د دوی د سالم فعالیتونو مخه نیسي له هغوی سره